په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د بلې ساته پښتو خبرونه کې موزه فریباز ظاهر کور بنایم چې تخنیکی چارې طاهر روشن سره پر مخ وړي. په دې وسط کې به تر ډیره پر امنیتي مسایلو راپورونه در واورو چې په سر کې د کندوز د سقوط په اړه د افغانستان لوړ پوړي امنیتي چارواکي ولسی جرګې ته د پوښتنو لپاره ورغوښتل سوي وه. په هلمند کې به مو د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د نوي جګړو هم خبر کړو، خو تر څه د مخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د روسیې، اوکراین او اروپا استازي په ختیځ اوکراین کې د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو او ټانکونو ایستلو په اړه موافقې ته رسېدلی دی. دا به وروسته راسي، خو لومړۍ له ناجیا ساپۍ څخه د افغانستان اړوند مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د کندوز د ښار د وضعیت په اړه ضد او نقیض معلومات ورکول کېږي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې او اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي، خو د ښار د وضعیت په اړه ضد او نقیض معلومات ورکول کېږي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د قومي مشرانو او عیني شاهدانو په حواله وایي چې د بالاحصار سیمه هم د طالبانو لاسته ولویده، خو د کندوز د امنیه قمندانې ویان سید سرور حسیني وایي عملیات روان دي، خو تر اوسه د کوم خاص پرمختګ خبره نه کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې جنگي جټ الوتکې د کندوز پر هوا ګرځي او عملیات کوي. له دې وړاندې چارواکو ویلي و چې طالبان د ګڼې ګوڼې او اوسېدو په سیمو کې دي، نو د ځپلو عملیات یې په احتیاط سره مخته ځي. ملي امنیت ریاست ویلي چې د کندوز د عملیاتو پر مهال د دغه ولایت لپاره د طالبانو والی او یو شمېر نور طالبان وژل شوي دي. طالبانو بیا د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پرمختګ ردوي او ویلي چې د نورو ولایتونو طالبان هم کندوز ته رسېدلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په کندوز کې د جګړې لښکېلو خوا وغوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب او د بشري حقونو ټینګښت ته پام وکړي. د یونما په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم له خولې ویل شوي چې په کندوز کې د روغتیایي کارکوونکو په ګډون د خلکو وژل، تښتول او د درملنې ته د خلکو نه پرېښودل ځورونکي مسایل دي. د ادارې په خبر پاڼه کې همداراز ویلي چې د دوی لومړني معلومات څرګندوي چې په وروستیو نښتو کې تر سلو ډېر ملکي وګړي په کندوز کې وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې کمیسون رئیس سید اکرام افضلی خبریالانو ته وویل چې دا کمیسون هڅه کوي تر څو خبریالانو او عامو خلکو ته اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د دې کمیسون له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې که چیرې د دې کمیسون غړي په صادقانه ډول کار وکړي نو ګټور به وي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پروګرام ځنډولی دی چې لمخې به د سوریه منځدریز یاغیان په ترکیه او اردن کې د امریکا لخوا روزل کېږي. د روزنې د دغه ماموریت مقصد چې ټاکل سوی وه د 1500 میلیون ډالرو په لګښت جوړ سي، په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د یاغیانو جګړې ته تیارول وو. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر رئیس پیټر کوک پرون وویل چې بشپړ پروګرام بیا کتل کېږي، خو د امریکا پوځ د دې پروګرام لپاره استخدام پیل کړی و. د ویل چې په داسې حال کې چې دغه پروګرام ته بیا کتنه کېږي، له سوریې څخه نوي استخدامونه درول سوي دي. له دې پروګرامه فارغ سوي د روان کال په لومړیو کې د القاعده د النصره څانګې تر حمله لاندې راغلل او پر شا شول. بیا تیره اونۍ د امریکا دفاع وزارت ومنله چې د شاوخوا اویا کسانو دوهمې ډلې خپلې وسلې او مهمات النصره ته د خوندي وتلو په بدل کې ورکړې وې. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پرون اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې پوځونه به په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د خپل فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. دغه اعلان له غوړسته سوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ په وغونډه کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځونه باید په بی خبرۍ کې له یو بل سره نشته ونه کړي، ځکه چې دواړه هیوادونه په سوریا کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې پر وړاندې جګړه کوي. کارټر په خپل اعلان کې روښانه کړه چې د داعش په اړه دغه دواړه هیوادونه ګډ دریځ لري. د امریکا په مشرۍ ایتلاف د اسلامي دولت سختریزې ډلې پر اهدافو په منظم ډول بمباري کوي. پنټاګون غواړي د هوایي ځواکونو خوندیتوب هم یقیني کړي. د روسیې، اوکراین او اروپا استازي په ختیځ اوکراین کې د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو او ټانکونو ایستلو په اړه موافقې ته رسېدلي دي. د روسیې استازي عظمت کولومو خامتوف پرون ماښام وویل چې دا موافقه لیک د سولې لپاره او د حملو او تاوتریخوالي د ختمولو ته لاره پرانیزي. په دې موافقه کې د فبروري میاشتې هغه موافقه هم شامله ده چې مقصد یې د اوکراین د حکومت او روسیې پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ جګړې ته د پای ټکی ایښودل و. د سولې په دغو خبرو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازی مارټین سایدیک وویل چې موافقه به په دوې ورځو کې پیل سي او په 9 ورځو کې به پلی سي. د ویل چې په موافقه کې د هغو ټانکونو، توغندوی او توپونو استل شامل دي چې په 15 کیلومتره واټن کې تر 100 ملي متره کمه وړتیا لري. د ویل چې د اوکراین استازی لیونات کوخما دا موافقه لاسلیک کړې ده، خو د جلا غوښتونکو استازی دینیس پوشلین ویلي چې د دونیتسک او لوهانسک جمهوریتونو مشران به چې په دې غونډه کې نه وو دا موافقه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه لاسلیک کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه وایي د تهران هغه هڅې ناکامه کړې چې غوښتل یې یمن ته د بیړۍ له لارې وسلې یوسي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه په یمن کې د حوثي ډلو سره چې ایران یې ملاتړ کوي په جګړه بوخت دي. دغه ائتلاف نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په یوه بیړۍ کې چې د عمان په سمندر کې د سپتمبر په 26 نیول سوې وه، بېلابېل ډولونه توغندي او راکټونه او نور مهمات بار و چې باور کېږي حوثي ځواکونو ته لېږل کېدل. د خبر پاڼې له مخې په بیړۍ کې 14 ایرانیان سپاره وو او اسناد یې د یوه ایراني په نامه وو چې ګواکې هغه یې څښتن دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه د مارچ میاشتې راهیسې د حوثي او نورو یاغي ډلو پر وړاندې هوایي حملې کوي. دغه یاغي ډلو د یمن پر ګڼ شمېر سیمو تیر کال خپله ولکه ټینګه کړه. د روسیې پارلمان په عمومي توګه رایهګیري وکړه ترڅو د دغه هیواد ولسمشر ته اجازه ورکړي چې په سوریه کې روسي ځواکونه وګماري. د فدراسیون شورا 122 مثبتې رایې ورکړې. د ولادیمیر پوتین د ادارې مشر سرګی ایوانوف له رایهګیري وروسته وویل چې د شورا د رایې دا معنا نه ده چې د روسیې مځکني ځواکونه به د سوریې په جګړه کې برخه اخلي. د ده په وینا د تایید رایې د دغه هیواد د هوایي ځواک کارولو په اړه وې. روسیه په سوریه کې خپل پوځي حضور زیاتول غواړي او د دغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سئ دغه خبرونه پر انټرنیټ هم ولولئ په تمد ازادي رادیو ډاٹ کام وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان ولسی جرګې د کندوز ښار د سقوط په اړه لوړ پوړي امنیتي چارواکي د پښتنو لپاره اور وغوښتل.
از اینکه ما نتونستیم از پاژه کندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندوز معذرت بخوایم.
تفصیل اوریدلی سئ. د امنیتي مسایلو په لړ کې به مو په هلمند کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د نویو نښتو خبر کړو. په افغانستان کې د پولیو نوی واکسین معرفي سو چې تر یو کال کم عمر ماشومانو ته تطبیق کیږي. په یو بل ځانګړي رپورت کې مو د هغو دوو ماشومانو سره خبرې کړي چې د ناقانونه کډوالۍ لپاره یې ملا تړلی و، خو له ترکیې څخه کابل ته بیرته لیږل سوي دي.
4 ساعت د تیاره بودی. د تیاره برات نان دادن، گشنه خو نشده بودی؟
بیسکویت و یک تا آب
نور راپورونه هم لرو. او په دوهمه نیمه کې اساسي او بشري حقونه او د مخکښو ښځو اونیس پروګرامونه هم مېروي. د تاسې زموږ غله ازادي رادیو اوري دوستانو د خبرونه لمړني مطلب ته ورزوشي د کندوز شهر د سقوط په اړه یو راپور دی. د افغانستان ولسی جرګې نن د کندوز د سقوط د څرنګوالي په اړه لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي استجواب کړي وو. دا چې دغه چارواکي څوک وو او څه څرګندونې درلودې، زموږ همکار رحمت الله افغان دغې غونډې ته ورغلی وو او همدا اوس ټلیفون پر کشه دی را سره. افغان صاحب، که زموږ غږ اوري، تاسې راته ووایاست چې دې غونډې ته کوم مشران، کوم امنیتي مشران نور بلل سوي وو او پر کومو موضوعاتو یې خبرې وکړې؟
بله فریبا جان، لکه تا چې ویل، نن ورځ د افغانستان د ولسي جرګې د کندوز د سقوط د څرنګوالي په اړه د امنیتي سکتور لوړ پوړي چارواکي استجواب کړي وو. په دې چارواکو کې د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل، د کورنۍ چارو وزیر علومي، همدارنګه د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ارګانونو رئیس غلام جیلانی پوپل وربللی وو. د جرګې په پیل کې د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له امنیتي چارواکو پوښتنه وکړه چې څه ډول ولې کندوز سقوط وکړ او د بیرته نیولو لپاره څه تدابیر لري. دغه ځوابونو ته لومړی رحمت الله نبیل غوښتل ځواب ووایي. رحمت الله نبیل د خبرو په سر کې د کندوز د سقوط په اړه له ولس نه بخښنه وغوښتله.
از اینکه ما نتانستیم از پاجعه کندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندوز معذرت بخوایم.
هغه زیاته کړه ټاکل شوی وه چې د حمل په میاشت کې د کندوز په ویشتو هغو ساحیو کې چې دښمن پکې ځای پر ځای د پراخ پوځي عملیات ترسره شي، خو هغه وویل چې د ځینو دلایلو له امله دغه عملیات ترسره نسول.
د مای حمل 1394 پیشنهاد عملیات شد و تاکید شخص رئیس جمهور هم سر زمین بود. قواتای بین المللی از دوستا هم کمک خواستیم. 700 نفر کماندو با کمک نیروهای بین المللی رفتن در میدان هوایی قندوز، برای حداقلش 25 روز همونجا آمادگی داشتن، به شمول کارمندای امنیت ملی که در 27 نقطه عملیات کنن. متاسفانه بر بنابر بعضی دلایل او عملیات معطل قرار داده شد.
کله چې وکیلانو غوښتل رحمت الله نبیل نه د دغو دلایلو په اړه پوښتنه وکړي، نو د ولسي جرګې سره اعلان سوله. خبریالانو ته اجازه نه وه چې نشرات وکړي. نشرات په خبریالانو باندې قطع سوله. وروسته چې د کورنۍ چارو د وزیر د څرګندونو وار هم راورسید، بیا هم غونډه سره اعلان سوه. خو کله چې خبریالانو له جرګې له پای ته رسیدو وروسته هغه وکیلانو سره چې په جرګه کې حاضر وو خبرې وکړلې، وکیلانو ویل چې د امنیتي چارواکو ځوابونه دوی ته د قناعت وړ نه وو. د کندوز وکیلې فاطمې عزیز په زړغوني غږ له جرګې نه وروسته خبریالانو ته وویل:
ما یک اقدام عاجل به خاطر نجات قندوز میخواهیم. ما این حرفای دروغ نمیخواهیم بشیم که هر دقیقه بر ما میگه. اینا ما قوا روان میکنیم، اینا ما نیروی کمکی روان میکنیم. باور کنیم 72 ساعت از مردم ما نان ندارن، او ندارن. اگر پارلمان قوت داره ماده 69 را تطبیق کنه، هر دو رهبر نارهبره سبک جوش میکنه.
دغه جرګې ته د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم ورغوښتل سوی و، خو د ځینو دلایلو له امله جرګې ته حاضر نه سو او د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افسلامان وربلل سوی و، خو ځوابونه یې ونه ویل. بلې، کندوز دوه ورځې وړاندې د طالبانو لخوا ځینې ساحې او تاسیسات د طالبانو لاس ته ولوېدل. اوس هم په کندوز کې جګړه روانه ده. بلې فریبا جانې،
ډیره مننه افغان صاحب چې نن ولسی جرګې غونډې ته ورغلی و، چیرې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي، د دفاع وزارت اپراسیون مشر افسلامان، د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د سیمه ییزو ارګانونو رئیس غلام جیلانی پوپل ورغوښتل سوي او د کندوز د سقوط په اړه یې دلایل ورڅخه پوښتل او دا چې دغه ښار د بیا تاسو کې دوه لپاره کوم تدابیر نیول سوي دي؟ خو لکه چې زموږ همکار ویل، ولسی جرګې استازو د چارواکو په څرګندونو باندې بیا هم قناعت ونه کړ او دوی غواړي چې د ښار بیرته تصفیه سي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ډاډ څرګندوي چې افغان ځواکونه د کندوز ښار بیرته نیولی سي. د پنټاګون یو ویان پیټر کوک پرون ویل چې سره له دې چې د کندوز ښار سقوط افغان امنیتي ځواکونو لپاره یوه ماته ګڼل کېږي، خو په وروستیو میاشتو کې څرګنده سوي چې افغان ځواکونه له ستونزو سره په څومره مهارت چلند کوي. په دې اړه نور جزئیات فرشتې جلسې پر پورت کوو.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې د کندوز ښار په لمنو کې بمباري کړي څو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون ویان پیټر کوک ویل چې امریکایي ځواکونو د کندوز په جګړه کې د کشفي او استخباراتي معلوماتو په راغونډولو باندې زیات تمرکز کړی دی.
U.S. forces did conduct an airstrike on the outskirts of Kunduz earlier today.
پیتر کوکوی امریکایی ځواکونه د کندوز ښار په لمنو تر بمباری وکړې څو په سیمه کې افغان او ایتلافي قواو ته خطر کم سي دا بمباری زموږ د ځواکونو د ملاتړ لپاره سوي ده موږ هم درس د استخباراتو څارنې او کشف په برخه کې همکاري کوو په کندوز کې د ایتلافي قواو محدود شمېر ځواکونه سته چې زموږ د غوڅ ملاتړ ځواکونو په ګډون افغان لوري ته مشورې ورکوي او روزنه ورکوي پیتر کوکو ویل چې د افغانستان له حکومت به خپل ملاتړ جاري وساتي او ټینګار یې وکړ چې امریکا او متحدان یې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په مبارزه کې د افغانانو تر څنګ ولاړ دي پیتر کوک زیاته کړه چې د افغانستان له حکومت سره به کار کوي څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغان ځواکونه د هغو پرمختګونو د ساتنې توان او تعلیم لري چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته شوي دي د پینټاګون ویان زیاته کړه چې په کندوز کې د وضعیت څارنه کوي او د افغانستان پر ملي امنیتي ځواکونو بشپړ ډاډ لري
And again, we have confidence in their ability to take on the Taliban in Kunduz.
موږ باور لرو چې د افغانستان حکومت ځواکونه د کندوز د بیرته نیولو توان لري او نه پوهیږم چې دا به په کندوز کې د دوی شاته پاتې کېدل وي او کبه د طالبانو پر د نوي ارتیابي اړتیا څرګندوي. خو د حملې هغه ستونزې یو ور بیا راپورته کوي چې افغان ځواکونه هر ورځ سره مخامخ دي. هغه خطرناک وضعیت چې دوی سره مخامخ دي او هغه ستونزې چې دوی یې ګالي څو د افغانستان کنټرول په لاس کې وسه. او موږ په دې هڅو کې د هغوی ملاتړ کوو. سپینې ماڼۍ هم پر کندوز د وسلوالو طالبانو حمله په شدت غندلې ده د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنس پر نو ویل چې افغان ځواکونه د ښار د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو لګیا دي او امریکایي ځواکونه مشورې ورکوي په همدې حال کې د ناټو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی فرانس پرس اژانس ته ویلي چې ځانګړي ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواو د ملاتړ لپاره کندوز ته ورسېدل د ناټو د چارواکي ویلي چې کندوز ته په رسېدلو ځواکونو کې امریکایي بریتانوي او جرمني عسکر شامل دي خو د هغوی دقیق شمېرې نه دی څرګند کړی
د امریکا دفاع وزارت یا پنتاګون ډارت په اړه مو واوریدل چې وايي افغان ځواکونه کولای سي د کندوز ښار بیرته ونیسي په اینال کې د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې ځانګړي ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواو د ملاتړ لپاره کندوز ته رسیدلي دي دوستانو د کندوز د بیا تصفیه کېدو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي راپورونه او مرکه تحلیلونه په خپلو خبرونو کې ځای کړی دي تاسو اوریدو ته رابولو که د ازادي راډیو خبرونه تعقیب کړئ نو کولی سي په دې اړه تازه جزئیات او څرګندونې هم واوري او په سیمه کې زموږ د خبریالانو سره چې کوم راپورونه موږ ترلاسه کوو نو حتما به تاسو سره شریکو هم د کندوز او هم د کندوز شاوخوا ولایتونو او اوس هم تر یوې لنډې دمې وروسته ورځو نور امنیتي راپورونه ته
ازادي راډیو د بے طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري دوستانو په یو تازه راپور کې ویل شوی چې د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ د مرکز ودانۍ نن سهار د دولت وسلوالو مخالفینو نیولې ده د فراه امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی د هغه ځای تاکتیکي شاته کړی دی او د ولسوالۍ مرکز بل ځای انتقال کړی دی نور حال زموږ د خبریال په سیمه کې زموږ خبریال احمد شاه فطرت راکوي
د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ او د امنیت قمندانۍ د ولسوالۍ مرکز چې سمو دی رئیس دولت د وسوال مخالفان په ماسره کې وو تیر شپه دولت وسوال مخالفان لاس تلبیدل دی د فراه ولایت امنیتي چارواکي دا خبرې په منل سره وای دا یو تاکتیکی شاتګ دی د فراه ولایت امنیت قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د غزاینو څخه د خاک سفید ولسوالۍ بل سیمې ته ورغلي او هلته یې پایګه جوړه کړې ده د امنیت قمندان په خبره دا په دې معنی نه ده چې دولت وسوال مخالفانو دی ولسوالۍ نیولوي بلکې لاغه ځای افغان ځواکونو د پلان لمخې وتلې او اوس هم دوی د خاک سفید پر ولسوالۍ بشپړ تسلط لري دوی پوسټي وی چې هغه دوی تخلې شوی او بل قرارګاټ لري ډول شوی ځکه مخکنی ځایونه زیانمن و او دغه پوسټي په محصره کې وی لبل خو به د وسوال طالبان ویان قیس احمدی ازادي وی ته ویلي چې دوی تیر شپه د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ مرکزونه په بوش پر توګه نیولې او زیات شمیر وسلې او مهمات هم لاسته راوړې دي د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ مرکز د کابو شل روز رئیس د دولت د وسوال مخالفانو په معاصره کې او مخکې له دې هم څو واره دولت وسوال مخالفانو هڅه کړې وه چې دغه ولسوالۍ ونیسي
له فرات خبرزو هلمند ته د هلمند امنیه قمندانی وای په کجکی ولسوالی کې یو ځل بیا د طالبانو او داعش ترمنز جګړې سوي دی او دوړو غړو ته تلفات هم وشته دي تر دې وړاندې هم څو ځله د هلمند په کجکی ولسوالی کې د وسوالو طالبانو او داعش ترمنز د مشري او سیمو پر سر جګړې سوي وي خو دا ځل ویل کېږي چې طالبان توانېدلي چې یو شمېر کلي د داعش له وسوالو ونیسي په دې اړه نور حال په سیمه کې زموږ همکار الیاس دایره کوي
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د کجکي اړوند د زمیندار په سیمه کې د طالبانو او داعش ترمنځ د یو او بل د بیعت په خاطر جنګونه سوي وو خو دا ځل ویل کېږي روان جنګونه د سیمو د لاندې کولو او خپلو سیمو د پراخوالي پر سر راپورته سوي دي د هلمند امنیه قمندان پاسوال نمیجان ملاخیل وایي د کجکي په بره نیچه او ځینو نور سیمو کې د دوشنبه په ورځ پیل شوې جګړه تر اوسه هم روانه ده هغه ازادي راډیو ته وویل طالبان توانېدلي دي چې د دې بابا او بره نیچې سیمې د داعش له وسلوالو ډلې ونیسي او دمګړې جنګ د زمینداور په یوه مهمه سیمه ګندمریز اډه باندې روان دی چې دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات هم اوښتي دي
کجکي ولسوالۍ په منطقه کې د داعش او طالبانو ترمنځ هغه جنګ په بره نیچه او کاریزګي کې و خنجرکک دا کلي دي چې بر کاریزونه دي هلته شروع اوس رکشت سوی ده د اډې په اسلام آباد باندې ګندمري غاړه ده د ګندمري د اډې او کوټي کاریز کې همدارنګه چارباغ ورته وایي چارباغ په سیمه کې اوس پیل شدي جنګ لیک مابین کې روان ده تر اوس پورې تلفات شته که شپږ نفرې داعش مړه دي او څلور پورې زخمیان دي د طالبانو هم دوه نفره مړه دي
امنیه قمندان وویل د جګړې یو لامل قومي اختلافات دي خو د هلمند ولایتي شورا غړی عبدالمجید اخونزاده وایي د طالبانو او داعش ترمنځ د پیل شوې جګړې اصلي لامل د کجکي د فبرکې د برښنا د میټرونو او عوایدو پر سر رامنځته ده هغه هم تایید کړه چې په دې جګړه کې چې اوس هم روانه ده د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات اوښتي دي مجید اخونزاده ازادي راډیو ته وویل په دې جنګ کې د داعش وسلوالې ډلې ماته کړې ده او د کجکي ګڼې سیمې د طالبانو په لاس ورغلې دي
د شوالۍ او د ترانسپورت او د میټران د بکس په مسول باندې سره جنجال شوی دی په دغه مسول سره جنجال شوی دی نو بالاخره د دوی اتاقونه داعش ته په دې بابا کې وه په دغه کې وه د کنجک په نامه خو ته یو ناوه ده په دغه ناوه کې وه او په د سپیسار دم چې دی په هغه په سپیسار کې وه اتاقونه ځینې طالبانو خالي سره کړی دي ځینې سره یوځای شوي دي د داعش ته ډېر تلفات اړولی دی داعش کړي دي د زندهوار څخه زندهوار اوس ټول طالبانو په لاس کې دی د بازارونه ایله کړي دی شانو
شپږ میاشتې وړاندې د داعش د وسلوالې ډلې د خراسان د برخې لومړی مسؤول ملا روف خادم هم په همدې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د یو بی پلوټ الوتکې په بمبار کې د خپلو پنځو ملګرو سره وژل شو ویل کېږي اوس هم په هلمند کې د داعش د وسلوالې ډلې مشري د ملا سید په نوم چې په میرویس مشهوره د یو پخوانی طالب قمندان کوي د ولایتي شورا دغه غړي وویل کچیرې حکومت له دغه فرصته ګټه واخلي او د هغو پر مرکزونو بریدونه وکړي او په شمالي ولسوالیو کې د نامنوی د زیاتېدو مخه ونیسي
کچیر به دې موقع ته استفاده اخیستې وای خپل مرکزي دولت چې دې سمه غټه موقع وه امکان یې درلود یعنې سل په بسل کې اویا کې سره دا امکان درلود دا ټوله حکومت تر کنټرول لاندې راشي ځکه چې هلته د دوی خپله مابین کې اختلاف پېښ شو د جنګ پېښ شو نو دوی موقع وه موقع به لاس ووتله
خو د هلمند امنیه قمندان پاسوال نمیجان ملاخیل وایي هغه سیمې چې د داعش او طالبانو ترمنځ پکې جګړې روانې دي د دولتي حکومت څخه لیرې دي او دوی نشي کولای هلته بریدونه وکړي که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او داعش ترمنځ د سیمو او برښنا د عوایدو پر سر جنګونه کېږي خو د ملي اردو د دوهمې لوا مشر عبدالودود نجرابي سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په کجکي کې وسلوال او داعش په ګډه د دوی پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کوي د طالبانو او داعش ترمنځ دغه جنګونه بیا په داسې وخت کې زور اخلي چې د هلمند د کجکي ولسوالۍ امنیتي حالت تر بل هر وخت خراب دی او د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د دغه دوو وسلوالو ډلو په لاس کې دي تر اوسه طالبانو او داعش د خپل منځي جنګونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي موږ درې استایم ازادي راډیو هلمند
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
دوستان از موږ غله ازادي رادیو خبري ازادي رادیو هر ورځ سهار له ووته ماشام تر وو بجو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاریه پنځه سپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري او که تاسو انټرنیټ لري نو کولی شئ چې دا ازادي رادیو خبرونه په ورندي بڼه پر انټرنیټ هم واوري او زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولي دوستانو سره شریک کړئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. بیا هم د امنیتي مسایلو په دوام کې دا ځل د پکتیا ولایت ورزو چې هلته د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي د ملي اردو د سرتیرو له چلند څخه شکایت کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ملي اردو سرتیرو دوی اړ کړي دي چې له سیمې څخه کډه وکړي. دا چې تفصیل یې څه دی زموږ له همکار ته او تپان څخه به واورو.
د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ چینو کلی اوسیدونکي د ملي اردو له چلند څخه شکایت کوي. وایي چې دوی په دې مجبور کړی دي چې له سیمې څخه خپل کورونه وباسي. دغه خلک وایي چې په سیمه کې عادي ژوند او کاروبار کوي، خو له یو لوري له وسلوالو څخه ځورېږي او له بل لوري د اردو له چلند څخه دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي او کډه وکړي. د سید کرم ولسوالۍ دغه اوسیدونکي شکایت کوي چې کله وسلوال اردو ته په لار کې ماینونه ږدي، د دې پر ځای چې هغوی پسې شي او ګزمې وکړي، عام خلک نیسي او ځوروي. دا دی ولسوالۍ یو تن
نوم یې زیارت محمد دی چې نو یو تن اوسیدونکی یم. د حکومت چلند د خلکو سره ډیر غلط ده او د دې په وجه باندې د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا کیږي، مشکلات زیاتیږي، نور امنیتي ستونزې هم زیاتیږي. او دا فعلاً چې دلته کوم ملي اردو ده یا دا کومه اداره په سید کرم کې ده، دا د خلکو په ضد باندې کار کوي او دوی واضح خلکو ته یې ستاسې دي چې نه کډې بار کوي، کورونه بار کوي، دا کوم چې تزي څوک چیرې تللي هغه داسې په هغه کې دي چې دا خلک د خپلو کورونه په دې سړه هوا زمي کې یا مني کې بې ځایه کیږي یا خلکو ته یو تشویش په زړه کې وراچي. دا خو عام خلک دي.
دا خلک دا هم وایي چې دوی څخه د ملي اردو ځواکونو په وارونو وارونو غوښتنې کړي دي چې د وسلوالو په خلاف له دوی سره ودرېږي او یا د هغوی په اړه پټ معلومات ورسره شریک کړي. دوی وایي د وسلوالو او اردو دواړو له وضعیت څخه په سیمه کې په تنګ شوي او دغه ستونزې له ولسوال او لوړپوړو چارواکو سره هم شریکې کړي دي، خو تر دمه یې چا غم نه دی خوړلی. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي
نو داسې مګه دا کام د دولت په ضد باندې نه ده، دا کوم ملي اردو چې دلته راغلی دا مقصد یو هغه د خپل هدف خپل مقصد وښيي. که داسې راغلی وي چې مقصد دا د ولس پرې راغلي او دغه په توپو باندې ولي او خلک مقصد دا خبره یې وکړه چې تاسې به تر لسو بجو پورې راوځیم نه، نو موږ دا یو خواهش ده. پرون دا خلک ډېر دغه زموږ سپین ږیري درته وویلې چې ډېر یې وویل، ډېر یې وځورول، څوک نه پرېږدي په بخشو کې. زه د دغه کام مقصد نماینده مې بولیم، ملک هم بولې چې هر شی وي. پرون بیا زه ورغلم چې هر څوک مجرم یې ولسواله ته امیر یې دي، موږ د دغه منطقې دا خلک روغواړه چې هر څوک یاته که د ما پلار یم پوه شوې چې مجرم یې پوه شوې په شوایدو سره قانون منګولو ته وسپاره. او په دې قانون کې خو مقصد دا شی نشته د دولت په قانون کې چې ته د وحشت قانون په تطبیق کوې، پوه شوې ویل کوې په دبو یې وایې په ټوپک وایې او تهدید کوې، نو دا خو بیا دولت نه ده، د تاسې د بل چا بیا کوم فرق ده.
چې بله ورځ پیرونه وسول لرې جوینه دغه د اردو والا راغلو په موږ باندې بنا وکړه، نه کلی پرېښی نه سړی پرېښی، د ټولې ویستل. اخیر چې راغلو ولسوالۍ ته، په ولسوالۍ کې وویلې چې تاسو به یا کډې باروئ، دا ټول ناست که زه درواغ یم، دا ټول شاهدان دي انشاءالله چې کډې بار کوئ چې تاسو ووځئ دغه منطقه خالي کوئ او یا د موږ سره تاسو ودرېږئ. موږ په څه ودرېږو؟ په کور کې څوک ټوپک لري، څوک ولاکه بیخي لري، څوک یو پس تبر لري یا بشاړه لري. په موږ په منطقه چې که چیرې دا جنگ وي یا په دې جی چې وي، بالکل موږ مسؤول یو. خو د افغانستان څلور دېرش ولایت دي او درې سوه څو شپېته ولسوالۍ دي چې په دې ټولو کې دا جنگ روان ده. ګناه دې موږ دغه شی ده چې موږ دلته پراته یو.
د خلکو دا شکایتونه د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم تاییدوي. وایي چې دوی د خلکو د ستونزو په اړه د اردو او لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي.
د ولسوالۍ منصبینو څخه د سیمې خلک سخت شکایت لري او شکایتونه یې په ځای دي. تېره ورځ موږ سیمې ته لاړو، د ځای قمندان په بعضې کورونو باندې ډزې کړې وې، شیشې ماتې شوې وې او تقریبا شپېته کسان چې ټول بزګر وو یا پټیو کې کارونه کول، یا څوک مکاتبو ته روان وو راوړي وو او ډېر ناسالم برخورد ورته کړی وو، حتی د دې ځینې ویلي وو.
نوموړی دا هم وایي چې د ستونزې هواري لپاره ورسره ژمنې شوې دي. د 203 تندر کلي اردو قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل فضل خدا ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو خلکو ته دستوري خبرې ورکړې دي، څو پورې په سیمه کې د اردو بیس له دې ځای څخه انتقال شي.
خلق دروغ نوایی کنه، خلق بنده فشار دی، فشار دی در مخالفین و فشار دی که ستاتی هم دقت وایه که اردو ملی منتظر که وایی مگه ما خبر صحیح نده، رشتیا نده،
خلق دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکو هم په وارونو وارونو د ملي اردو د سرتېرو له چلند څخه شکایت کړی دی چې د ماینونو چاودلو پر وخت په پلو پټیو کې پامو خلکو او کورونو ډزې کوي، خو اردو دا خبرې تل رد کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو به هم په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د غیر قانوني کډوالۍ په اړه راپورونه اوریدلي وي او د دوی د ستونزو په اړه به خامخا خبر یاست. دا ځل موږ په یوه راپور کې پر هغو دوو ماشومانو هم یو راپور تاسو چمتو کړی دی چې دوی له ترکیې څخه کابل ته بیرته لیږل شوي دي یا ریپورټ شوي دي او تمه د خپلو کورنیو ته وسپارل سي. دغه راپور وروسته خپریږي او تاسو یې اوریدلی سي. مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته هم ورسو، ملالی بشیر په سټوډیو کې د دوه نیمه بجو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي، خو د ښار د وضعیت په اړه زید او ناقص معلومات ورکول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه په کندوز کې د جګړې لشکې لخوا وغوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب او د بشري حقونو ټینګښت ته پام وکړي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې شپږ تنه وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې پوځونه به په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د خپل فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پروګرام ځنډولی دی چې له مخې به یې د سوریې منځلارې یاغیان په ترکیه او اردن کې د امریکا لخوا روزل کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه وایي د تهران هغه هڅې ناکامه کړې چې غوښتل یې یمن ته د بیړۍ له لارې وسلې یوسي. د قزاقستان په مرکزي ښار کې یو ځایي اوسېدونکی د یوې ممنوع اسلامي ډلې سره د تړاو په تور په 3 کاله بند محکوم سو. او د روسیې، اوکراین او اروپا استازي په ختیځ اوکراین کې د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو او ټانکونو ایستلو په اړه موافقې ته رسېدلي دي.
له ملالی بشیر څخه په مننه یو له سباون کاکړ څخه به اقتصادي خبرونه وورو.
د سلام پړان کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي د کندوز جګړې د هیواد خصوصي سکتور ته د ورځې 3 میلیون ډالر زیان رسولی دی. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان لکوزی ازادي رادیو ته وویل چې په کندوز ښار کې ټولې تولیدي فابریکې بندې شوې، سوداګر له کندوز ښار وتلي او تر څنګ یې په شیرخان بندر کې هم په بیلابیلو موادو بار 300 لوی موټرونه بند پاتې دي.
تجارتی مرکزونه لرو، بانکونه دي او همدارنګ یو ډیر لوی زراعتي ظرفیت دی هلته، او موږ هغه بندر لرو چې په دغه بندر کې د ورځې 200-300 کانټینر مالونه د خارج نه راځي او د دې طرف نه هم دي. طبعا مشکلات پیدا کیږي نو تاثیرات موږ په لاره باندې منفي دي.
نوموړي زیاته کړه چې په تیرو 13 کلونو کې په دغه ولایت کې 1.5 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې کندوز په شمال زون کې یو سوداګریز مرکز دی او کروان جنگ نور هم ادامه پیدا کړي زیان به نور هم لوړ شي. د کابل ښار اوسیدونکو د هوا په سړېدو سره د برېښنا د بیل لوړېدو څخه شکایت کوي او وایي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار برېښنا د پارچاوي تر څنګ د برېښنا بې هم لوړ شوې دي. خو د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په بازارونو کې د ډالرو د بې په لوړېدو سره د برېښنا په فی کیلووات بې کې 2% لوړوالی راوستلی دی. د ښاغلي توحیدی په خبره د افغانستان 80% برېښنا وارداتي ده او دوی باید اړوند دوه هیوادونو ته هم د برېښنا پیسې په سمه توګه ورسوي. د کونړ ولایت مسولین وایي چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې د قیمتي ډبرو کانونه په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دې ولایت د کانونو رئیس هارون رشید ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر غیر مسؤوله کسان دا قیمتي ډبرې پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقالوي. د ښاغلي رشید په خبره دوی دا مسله څو ځلې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړې، خو تر دې دمه په دې اړه کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 43 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 90 پوله، یو پوند 95 افغانۍ او 23 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 80 پوله، یو ایراني تومان 90 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 412 افغانۍ.
دوستان اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اساسي او بشري حقونه او هم د مخکښ شوز اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ځای لري. له جوړست به واوري لمړی د ژمنې سره سم د ناقانونه کډوالۍ په اړه دغه چمتو سوی راپور اوري. د افغانستان امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته له ناقانونه کډوالۍ لاس واخلي. دغه چارواکي وایي که څه افغانان بهرنیو هیوادونو ته له ډیرو ستونزمنو لارو سفر کوي، خو هلته هم له نیول کېدو وروسته په زور بېرته خپلو هیوادونو ته استول کېږي. صفي الله ستانسي یو رپورټ جوړ کړی چې پکې وري دوه افغان ماشومان له ترکیه کابل ته لیږل شوي دي او تمه ده خپل کورنۍ ته وسپارل شي.
د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دلته وخت نا وخته ځینې افغانان چې له بهره ډیپورت یا جبران اخراجیږي راوستل کیږي. نن هم د همداسي وی قضیه په اړه د ریپورت جوړولو په خاطر راغلیو. دغه ډیپورت شوی افغانان که څه هم له ستونزمنو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي، خو هلته د ځینو ستونزو په خاطر لنیول کیدو وروسته بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان وایي چې افغانان باید ناقانونه کډوالۍ ته زړه ښه نه کړي. جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته د دې مسلې په بیان سره د دوو داسې افغان ماشومانو د ډیپورت په اړه وایي چې په ترکیه کې نیول شوی وو.
دغه دوه ماشومان ترکیه ته داخليږي. دوی داسې لکه به اتنا چې خوشی سي هغه رقم خوشی سوي دي او د ترکیه پولیسونه وليدي او راسم راسه چون دوی په خپل ژبه ورته بیان کړی د ورته ویل چې مونږ افغان یو، د افغان په نوم باندې مستقیما افغانستان ته راليګل. دا د یو افغان لپاره د شرم ځای ده. مونږ تاسو ډیره سختۍ تیرې کړې ولی اوس خو الحمدلله په افغانستان کې ټول ځایو کې خپل ژوند ده. اولې متاسفانه دوی د داسې حالتونو استفاده کوي چې هغه قابل د تایید نه ده.
د ښاغلي حقیار په خبره دغه ماشومان ارمین او ایشان نومیږي. له خپل پلار او مور سره له ایران ترکیه ته تلل چې پلار او مور یې له ایران بیرته کابل ته لیږل شوي او دا ماشومان ترکیه ته رسېدلي وو. ویل کېږي دا ماشومان د خپلې کورنۍ د بې توجهۍ له امله پولیسو نیولي وو او بیا یې د چهارشنبې په ورځ کابل ته ولیږل. د 9 کلن ارمین او 5 کلن ایشان په څیر نور افغانان هم وخت نا وخته له بهرنیو هیوادونو ایستل کېږي چې دلته هم یوی خپل پخوانی کاروبار پاتې وی او لبل خو د نوې ژوند په لټه کې نورې سختې شی به تیروي. لارمین او شان سره مل نګدی وکتل. دوی هم بهر ته لټګه زړه توري دي او لنور خلکو غواړي چې بهر ته دین ورسي.
ګران دوستانو، د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو په قماندانۍ کې ودلته زموږ دوه ګلالي ماشومان ارمین جان او شان جان لمونږ سره دي. دوی نن له ترکیه بیرته راوستل شوی دي او خوشبختانه چې پلار هم دلته نګدی ورسره دي. لمړی به ارمین ته ورشو چې دوی څه وایي. 400 تیاره بودی؟ تا تیاره برات نان دادن گشنه خونه شده بودی؟
بیسکویت و یک تا آب انبه.
خب ایشان جان، بابایی تا که دیدی خوش شدی؟
آره.
چقدر خوش شدی؟
زیاد
خوش شدی؟ میخوایی بری پیش مامانت؟
آره.
آرمین جان، دوباره میخوایی خارج بری؟ کشورهای خارجی بری یا چطور؟
میگم نه خارج.
خارج ایشان جان، تو خود دوباره نمیخوایی خارج بری؟
نه.
نمیخوایی؟
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د بزن په ناروغی باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغی مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو اعلان مواردې خطاسي دم کړی د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 2 بجو پرې خبرونه لري. البته د افغانستان په ټولو شهرونو کې لکه چې مخکې په اعلان کې مو د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین په اړه اعلان واورېدی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد یو نوی واکسین معرفي کړ چې د یو کال څخه کم عمر ماشومانو ته به تطبیق شي. دغه واکسین د پولیو د نورو واکسینونو تر څنګ ورکول کیږي، خو توپیر یې دا دی چې دا ډول یې د پیچکاریو له لارې تطبیق کیږي. مافیا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره چې د دې پروګرام مالی ملاتړ کوي وایي چې دا نوی واکسین څه باندې 1 میلیون ماشومانو ته په روغتیایي مرکزونو کې وړیا ورکول کېږي. یوسف صدران نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي داسې هڅې یې پیل کړې چې تر راتلونکو 3 کلونو پورې په هیواد کې د پولیو یا ګزڼ پیښې په بشپړه توګه له منځه یوسي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د پیچکاریو له لارې د تطبیقیدونکي ګزڼ ضد واکسین د معرفۍ پر مهال له خلکو وغوښتل چې د ګزڼ واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي. ښاغلی فیروز وایي دا واکسین سر له دې ورځې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې هغو ماشومانو ته تطبیقیږي چې عمرونه یې له 1 کال څخه کم وي. د پولیو د زرقی واکسین معرفي داسې ده چې ډېر ښه معافیت ایجادوي او اغېزمنتیا یې تر 95% شاوخوا ده. دا واکسین په ټول هیواد او ټول روغتیایي مرکزونو کې تطبیقیږي. که موږ وکولی شو دا پروګرام په ښه ډول عملي کړو، انشاءالله د راتلونکو 3 کلونو په موده کې به له افغانستان څخه د ګزڼ ناروغۍ په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د پیچکاریو له لارې تطبیقیدونکی نوی واکسین د هغو واکسینونو چې د خولې له لارې تطبیقیږي ځای نه نیسي، خو د هغوی تر څنګ ښه اغېزمن تمامېږي. دوی وایي چې د پولیو زرقي واکسین یا IPV ټولو ماشومانو ته د دوی د عمر په 14مه اونۍ کې تطبیقیږي او کورنۍ باید خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي. افغانستان چې په نړۍ کې د پولیو څخه ګواښونکی 2م هیواد دی، هر کال د ګزڼ ناروغیو د مخنیوي لپاره په 4 موسمونو کې د واکسین سراسري کمپاین کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په نورو هیوادونو کې د واکسین ښه نتیجه ورکړي او هیله لري چې په افغانستان کې هم ګټور تمام شي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي اکیل لیر خبریالانو ته وویل چې سږ کال دا واکسین شاوخوا 1.2 میلیونو ماشومانو ته تطبیقیږي. IPV نوی واکسین نه دی، بلکې دا په ډېرو نورو هیوادونو بلکې په نړیواله کچه استعمالیږي. IPV یا زرقي ډېر محفوظ واکسین دی. تروسه د دې واکسین د تطبیق سره هیڅ حساسیت نه دی پیدا شوی او نه هم د نورو واکسینونو تر څنګ بده اغیزه کړې ده. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی او د نړیوالو مرسته کوونکو له ټولو هڅو سره سره سږ کال په هیواد کې د پولیو 2 پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا د برخې کارکوونکي وایي چې نامنی او ډېر کله د خلکو ناپوهي د بریالۍ مبارزې مخنیوی کوي او له همدې امله نه دي توانېدلی چې تر اوسه په افغانستان کې دا شمېره 0 کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب، اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لومړی خپل سلامونه ونې کې د ازادي راډیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل په څه کې دی؟
متاسفانه په افغانستان کې لکه چې د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډېرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډېرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپله زمینه دې ته مشاهده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګراف وخت ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه لازمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پامدغه شانته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېرو ځایونو کې دولتي واکمني نشته چې دیجنه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه نه امن ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی، که ومنیول شي په متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمينه دي لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف ته لاس تکول لپاره د افغانستان نافذه قوانین په خولند کې وي د اسلام د سپیشل دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایل شوی ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمند مبارزه هغه وخت کیدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچت تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه ویل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ تاسو هر ورځ د رسنیو له لارې نه اولو چې په هغه ولایت کې او په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې د شکه دغه خپله خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو د پاک خدای یو هبه ده، یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شانته استفاده کړې وي، تر څنګ دغه خپله خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه د دغه حق په استفادې سره دی په دې وتوانی کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورتو د رفع کېدو لپاره د یو ځینه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځه وړي او بل اخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي. که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې پنځه جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونه نیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې ته حاضر نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفاخانې ته لاړ شي یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناً د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ ته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نمر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وبو بندوبست
لرو چې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
خدرمونو اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونې ته غواجست. احمد زئی صاحب د ورستی پښتون پټوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درښول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوی دی، ولی هغه تدابیر چې بنیاد په دې وټونیږي چې د موږ دولتي اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوي وکړي. متاسفانه په دې ونیږي توانیدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینو چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوي دي. دا خپل جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنۍ د قانون سرغړونکو ته زمینه مسایلي چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانینو سرغړونه وکړي. د قانون واکمنۍ نشته، دولتي واکمنۍ نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مصفر کړی، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تیری ته د جنایت وصفر کړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلې باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصفر کړی او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو ته تر 40 کلونو پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری باندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کمه ده. درحال چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي، جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفی اغیزې، چې هم د رواني لحاظ هم د جسماني لحاظ قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلې باندې جنسي تیری کېږي، هغه د تاوتریخوالي د باندې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي. او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کېږي، دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنې د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي که نارینه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاو په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسل راټول کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه، قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نورو وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سره.
مخکخه خزي
د مخکښ شوزو په خبرونه کې مو زحمت شي بر هر کلی کوم. مرسل مقدس ل پکتیا په ټلیفون را سره ده. مرسل مقدس د میرمن په هیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور انجونې روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستی چې نور انجونو ته سواد ورزده کړئ؟
اورځي پاز انجنیر راغله زمو کور کې اډش نو مونږ په دې باندې 3 کلوک څخه درس بوايو نو باغ کې بیا نو د انجنونو څخه دې لپاره بدا ځای او دې سن فسو کو کور کې جوړي نو بیا خپل کور نن سره مونږ خبره یاد کړې چې د سیو خبر ده. دا غوښتل چې د مونږ بوته کوتا خلاص شو او په امر کې به درس ورکو چې دې کې ما سره خپل ورور مې هم مرسته وکړه خپل پلار مې هم را سره مرسته وکړه او هم د غنجونو ته مو دا زمینه مساعده کړه.
د دغو نجونو شمیر تقریبا څومره و چې دوی دا پریکړه وکړه چې درس ووایي؟
لومړی پکې خو زه او ما خور مې وم او سره دوه درې نجونې نورې وې. کله چې بیا صنف جوړ شو نو نجونو علاقه ښودله چې راشي، ځکه چې یو خو داسې اوسې په خپله کلي کې وو او یعنې په یو کور کې وو او نجونو نو همدا وغوښتل چې راشي نو شاملې دي. تقریبا شپاړس
مرسل جان، په دغو نجونو کې چې ستاسو شاګردانې دي، په دوی کې داسې تکړه شاګردانې هم شته او که نه دوی چې کله کورونو ته ځي بې له ځان سره درس نه وایي؟
کوشش هم دا کې چې سبق سیکي، ځکه چې راځي هم دې لپاره نو د کور کارونه نه شاته پاتې نه شي. هغه څه دود دي که نه په موږ کې بیا نو یوه ورځ موږ دې ته هم ځانګړې کړې ده نو لاسي صنایع باندې هم کار کوو. نجونې مرۍ کوي، بعضې نجونې نور کارونه هم کوي.
د ازادي راډیو د راپورونو له مخې په پکتیا کې ډېر نجونې داسې دي چې تر شپږم اووم صنفه پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه ستا شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي، وروسته به نور تعلیم په مکتب او په لیسه کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر ډېره بریده چې اوس هم دلته چې کوم انجینر دي نو بعضې کورنیو ته اجازه نه ورکوي اوس چې دا نو اجازه ورکوي، ځکه چې دا په کلي کې ده نو دا وایي چې همدا کوم بس ته که چېرته لیسې ته لاړې نو یا پانسن ته لاړې نو څه راغله چې موږ خپل مشکلات پسې حل کړو، دا هم راته بسنه کوي. خو کېدای شي چې مخ پر وړاندې لاړ شي نورې هم.
تاسو خو د افغان میرمنو د ادبی بهیر غړی هم یاستی، له افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څنګه روابط ونیول ترڅو د دې بهیر غړیتوب ترلاسه کړي او بیا له پکتیا د ټلیفون له لارې په دې بهیر کې په مشاعرو کې برخه واخلي؟
دې بهیر ته مې د یوې رسنې د لارې نه لاره پیدا کړه چې هغه استاد لنګول سهار سره مرسته وکړه. میرمن بهیر کې د ادبی کومې غړې چې دي کنه نو دا غېش مې را کړل، دا غېش نه لارې مې اوس سره اړیکه نیول.
کله چې تاسو د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون له لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلي نجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅېږي څو په دغسې بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟
ولې نه، نجونو ته مو همیشه دا خبره کړې، ځکه چې یو خو په دې سره جرات زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او دا جرات کېږي او تر څو کورنۍ هم په دې باندې چې هغه یو څه کولی شي هغې پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنې په ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبي بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر د یوې څانګې په ډول باندې یوه څانګه په پکتیا کې په خپل کلی کې پرانیزي او نور نجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا ورته خو به ما ولې نه کړی، خو چې دلته چې وینو که څوک شاعري کوي هغه ته تاسو دي، ځکه چې نه ښکاره کوي او کورنۍ ته چې کله ښکاره کړي نو هغه ورته یو ډول خبرې کوي نو په دې خاطر باندې نجونې دې ته نه حاضرېږي چې
لب مرسل مقدس څخه په مننې. البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونې پروسه کې قطع شوله. د مخکښو ښځو تر بل پروګرام مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
شم تبا زبالی بنشما زبا شم تبا تکا شوی جودا لما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا Good, good, good.